افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د فراه امنیه قمندان وایي د دې ولایت په وروستیو ناامنیو کې تر ډیره ایران لاس لري. د فراه ښار له وروستي وضعیت مو هم خبره او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونه بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د فراه چارواکي وای ایران په مستقیم ډول په دغه ولایت کې طالبان تمویلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د جګړو لشکرو خو غوښتي چې د روژې میاشتې پر رسېدو سره له جګړو لاس واخلي. او د جرمني صدر اعظم وایي د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي توافق لغوه کېدل به یوه تېروتنه وي. د خبرونو تفصیل د فراه چارواکي وایي ایران په مستقیم ډول په دغه ولایت کې طالبان تمویلوي. د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د فراه په امنیو کې ایران خپلې ګټې ویني.
ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنیو کې په خاص ډول او د فراه په امنیو کې د دوی ډېرې ګټې پرتې.
وسلوالو طالبانو تیره ورځ پر فراه ښار پراخ ډلهیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره شمیرې 2000 ته رسېده. دوی له دوو لارو ښار ته ننوتل، خو د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ او د ورځې په پای کې بیرته له ښاره وایستل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې تر 300 ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او همدا شمیر هم ټپیان دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایند وایي چې ځینې وسلوالې ډلې له بیلابیلو هیوادونو څخه په قاچاقي ډول وسلې افغانستان ته لیږي او د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي، خو وایي له طالبانو سره د ایران د ولاته پوځي مرستې خبرونه نسی تاییدولی. د افغانستان دفاع وزارت مانی چې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د دغه وزارت ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو هوایی او مځکني بریدونه روان دي.
در خاص روزګان جنگ به شدتش ادامه داره.
د وی په خاص روزګان کې جګړه په شدت دوام لري، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر خپل وسه هلته جنگیږي او اکمالات ورته رسیدلي دي. دا یو تریخ واقعیت دی چې جګړه هلته دوام لري. د خاص روزګان ولسوالۍ د تیرو درې ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سختې محاصرې او بریدونو لاندې ده. په مشرانو جرګې کې د روزګان استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته ویلي چې د محل یوازې د ولسوالۍ تعمیر، امنیه قمانداني او د ملي اردو یوه قرارګاه د دولت تر ولکې لاندې ده. د روزګان امنیتي مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د جګړو لشکرو خو غوښتي چې د روژې میاشتې پر رسېدو له جګړو لاس واخلي. تدمی چې یماموتو د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د روژې میاشت به د افغانستان د خلکو لپاره داسې فرصت رامنځته کړي چې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د یو نامه په دې ویلامې کې د شغلي یماموتو له قبله ویل شوي چې د افغانستان خلکو ته یې د روژې تر رسېدو له کبله مبارکي ویلې او زیاتوي چې ملګري ملتونه د افغانستان د خلکو سره سولې، ثبات او هوساینې ته د رسېدو په لاره کې خپلې همکارۍ ته دوام مرکوي. د پنځشنبه پر ورځ د غوایی یا سور پر وویشتمه په اسلامي نړۍ کې د روژې میاشتې لومړۍ ورځ داسې مهال پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې دوام لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې دمخه د کندوز له یو شمېر مشرانو، دیني عالمانو او د دشتارچي ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ملکي قربانیانو د کورنیو له غړو سره په کتنه کې غم شریکي وکړه. د غونډې ویناوالو په دشتارچي ولسوالۍ کې پر هاشمیه عمریه دارالعلوم د هغه هوایي برید په اړه چې د راپورونو له مخې ملکي وګړي پکښې وژل شوي، ماشومان او زده کوونکي پکښې وژل شوي او ټپیان شوي دي معلومات ورکړل. هغوی زیاته کړه چې په راتلونکي کې د دغه وړ پیښو د مخنیوي د قربانیانو د کورنیو د تسلیت او د عدالت تامین لپاره دي له عاملینو سره قانوني چلند وسي. د جرمني صدر اعظم وایي د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي توافق لغوه کېدل به یوه تېروتنه وي. انګلا مرکل نن ویلي چې له دغه تړونه د امریکا او تل په دې وروستیو کې یو د اندېښنې وړ خبر و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورو هیوادونو له ټینګار سره سره تېره اونۍ د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. دغه تړون په 2015 کال کې د ایران، امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمنی ترمنز لاسلیک سوی و چې لمخې باید د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای. میرمن مرکل د جرمنی پارلمان ته ویلي که څه هم دغه تړون اوس بې عیبه نه دی، خو وایي په اوسني وضعیت کې لغوه کول سم کار نه دی. مرکل زیاتوي سره له دې چې واشنګټن او اروپایي متحدین د ایران د اټومي تړون په اړه له یو بل سره اختلاف لري، خو وایي د اتلانتیک سمندر د دواړو غاړو وچو ترمنځ اړیکې تل مهمې وي او اوس هم دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت په جوړښت کې د بدلون یو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان د ولسمشر او دغه هیواد د صدر اعظم دیمیتری مدویدف ترمنځ تر پرونی لیدنې وروسته لاسلیک سو. په هغه سند کې چې د کرملین پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی دی چې د پوهنې او علومو وزارت به پر دوو برخو ویشل کیږي، یو به د عمومي تعلیم وزارت او بل به د علومو او لوړو زده کړو وزارت وي چې د پوهنتونونو او علمي تحقیقاتي مرکزونو چارې به پر مخ وړي. دغه اقدام د ځوانانو د چارو د لا جدي کنټرول د یوې هڅې په توګه سوی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د فراه امنی قمندان وایي د دې ولایت په وروستیو نامنو کې تر ډېره ایران لاس لري.
ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنۍ کې.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه مخکې هم ورته دعوې شوي، خو آیا پر فراه ښار د وسلوالو طالبانو په وروستي ډله ییز برید کې به ایران مرسته کړې وي؟ په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی.
ایران بارونه سر وجود عمل اختار وقتی که افغانستان دولت پر روش اطلال داو چه بود ایران یو ده هموی اقدامات ده همدر اقدام و چه عملا در سبتر و سجبلا باون بند.
ده فراخر لورسی وزیت مهم خبره و
پرون چه وی اونو که دلو اونن وزیت دیر سمده بس لر تجبان خود برمخ لر.
د بلې خوا د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي بیا د کابل په نیت کندهار ته رسېدلي دي. دوی وایي چې خپل دغه اعتراض ته به تر هغو دوام وکړي چې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته حاضر شوي نه وي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د اسرایلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو په وړاندې نړیوال عکس العملونه دوام لري. د فراه امنی قمندان فضل احمد شیرزاد وی ایران په فراه کې وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. ښاغلی شیرزاد دغه تور نن وروسته له هغې پر ایران پورې کړ چې وسلوالو طالبانو پرون د فراه ښار ډېرې سیمې ونیولې او د امنیتي چارواکو په وینا نن له دې ښاره بېرته په شا وتمول شول. له دې مخکې هم له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه ډېرې ادعاوې شوي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه د پام وړ اقدام نه دی کړی. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په فراه ولایت د طالبانو له تازه وسلوالو حملو وروسته د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي د فراه په نامنۍ کې د ایران ډېرې ګټې نغښتې دي. ښاغلی شیرزاد د چهارشنبې په ورځ فراه کې د خبریالانو یوې غونډې ته وویل چې ایران په بشپړ ډول په فراه کې طالبان تمویل او تجهیزوي.
ایران د فراه طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیما مداخله کوي زموږ د فراه ولایت په امنۍ کې. په خاص ډول د فراه لپاره ایران ډېر ارزښت لري. ایران فراه ډېر ارزښت ورته لري او د فراه په امنۍ کې د دوی ډېرې ګټې پرتې.
ښاغلی شیرزاد په فراه د طالبانو د وروستیو حملو پر مهال د ایراني وسلو کارول چې په خبره یو شمېر وسلې هم نیولې دي د خپلې دې ادعا ثبوت ګڼي. که څه هم د فراه امنیه قمندان هغه وسلې چې په خبره ایراني دي او له طالبانو یې نیولې خبریالانو ته ونه ښودې، خو وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې ایران د فراه په نامنۍ کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې خپلې حملې زیاتې کړي او یوه ورځ وړاندې آن د فراه د مرکز ځینې سیمې هم ونیولې. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اوس په فراه کې حالت کابو شوي او د طالبانو حملې په شا تمبول شوي دي. په فراه کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو موده وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ویلي وو چې ایران د سپای پاسداران له لارې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي هم له بي بي سي سره په خبرو کې ویلي چې ایران او روسیه له طالبانو سره په دې پلمه همکاري کوي چې ګواکې طالبان د داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې پر وړاندې په افغانستان کې جګړه کوي. که څه هم ایران د فراد امنیت قومندان د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمي د تهران له لوري د طالبانو د ملاتړ ادعا بیا ساسه بللې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په چورلټ له دې انکار وکړ چې ګواکې ایران او یا کوم بل هیواد له دوی سره همکاري کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي دا چې طالبان په لوی شمېر په یو ولایت قوي حمله کوي، له شک پرته چې د نورو او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته دا کار ممکن نه دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست:
که چې دغو طالبانو ته د اسلحه ورکول، د دې تمویلول، د دې تجهیزول او دومره یو غټ پلان جوړول چې بس یو ولایت غواړي چې سکوت ورکړي ولایت ته، دا عادي خبره نه ده. بالکل داخله کو سره ترشا ولاړ دي.
خو دا سیاسي چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم بیا وی ایران د ټولو نړیوالو اصولو خلاف غواړي د زور له لارې خپلې ګټې په افغانستان کې خوندي کړي. د خاغلی خادم په خبره د کابل او تهران ترمنځ ځینې ستونزې په خوانی مخینه لري، خو په کار ده چې د اختلاف وړ مسائل د زور نه بلکې د خبرو له لارې حل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د فرا ولایت په نام نیو کې د ایران د لاس لرلو په اړه د فرا د امنی قومندان د وروستۍ ادعا په اړه مو د دفاع وزارت له سرپرست ویان جنرال محمد راد منش څخه وپوښتل، خو نوموړی وایي چې تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه لري.
ما شواهد عینی که ما یافته باشیم بسیار زود است و تا فعلا به دست نداریم.
بلې خوا افغان چارواکي وایي د فراه ښار بیرته تر کنټرول لاندې راوستی او اوس امنیتي ځواکونه له ښاره په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات مخته وړي، خو طالبان وایي پر دې ښار په حمله کې خپل هدفونه ترلاسه کړي او وسلوالې په خوندي ډول بیرته ترې وتلې دي. مخکې له دې چې د فراه ښار د وروستي وضعیت په اړه نور حال درکړو، بیا هم په موضوع کې تمکیږ و وسلوال طالبان څنګه وتوانېدل چې د فراه پر ښار ډلهیز برید وکړي؟ آیا په رښتیا د وسلوالو طالبانو ملاتړ له بهره کیږي؟ دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ خبریال حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره په یوه مرکه کې چویلې او لومړی د هغه نظر پوښتی دی.
ګورې مخوارونو وارونو پخوا هم ویلي دي، اوس بیا بېرته هغه خبره تکراروومه چې د افغانستان په نظام کښې د نن فرا پردي عمال خصوصا د افغانستان په سرحداتو کښې او په مرکزي دولت کښې چې وجود لري، هغوی ډېر زیات فعال دي او د هغه ځای ته زمینه برابروي تر څو د افغانستان د دولت هغه کمزورتیاوې چې موجود هغه برملا کړي. نه څه نه معلومات موجود و د دغې مسلې په اړوند باندې، بلکې څو ورځې وړاندې دي تاسو میډیا ټول شاهدان یاستئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عملا اخطار ورکړي د افغانستان دولت د افغانستان د دولت هغو اقداماتو په بدل کښې چې د افغانستان اوبه غواړي مهار کړي. په هغو کښې سوال دا و چې څه به وکړي ایران، یو د هغو اقداماتو نه همدغه اقدام و چې عملا دا ترسره شو د فلا په اړوند باندې.
اوس داسې هم ویل کېږي چې دغه وسلوال د هلمند او د فراه ته څېرمه نورو ولایتونو نه ورغلي وو او په لوی تعداد باندې دغه حمله ترسره شوه. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې ولې حکومت دغه مسیرونه چې مخکېنه هم دوی خبرو په دې مسلې باندې اصلي ضعف تاسو په څه ګورئ؟
ضعف په مدیریت کښې ده. هغه افراد او اشخاص چې نوي د قطاعاتو د رهبرۍ دپاره استخدامېږي په هغو کښې یو ضعف موجود ده، یوه کمزورتیا په کښې موجوده ده. بلې خوا په نظام کښې فساد ده. فساد د دې باعث کېږي چې ډېر زیاته دغو مسایلو ته توجه ونه شي، او له بلې خوا داسې افراد او اشخاص چې هغه پخوا په تنظیمونو کښې جنګېدلي دي او هغه د دې تجربې لري چې ولایتونه خرڅ کړي او بېرته یې واخلي. کندوز یو له ټولو نه بارزه نمونه ده چې کندوز عملا معامله سه، خرڅ سه او بېرته بیا د دولت د پیسو په مقابل کښې د امتیاز په مقابل کښې بېرته تسخیر سه. همدغه تجربه تکرارېږي د افغانستان په اکثریت ولایتونو کښې. زه یقین لرم چې فرا کښې د طالب رسېدل همدغې نقطې ته، له یوې خوا دا چې د ایران فشارونه دي، د روسیې فشارونه دي، او له بلې خوا هغه زوب چې په مدیریت کښې موجود ده دوی دا سیمې خرڅوي او د هغه په مقابل کښې هم خپله امتیازات اخلي، هم دښمن دې ته اماده کوي چې هغه د امتیاز درلودونکی واوسي.
دغه دوه مسلو ته په کتو باندې څه فکر کوئ چې په افغانستان کښې چې جنګي فصل هم شروع شوی، راتلونکي هغه نور ولایات یا په ټوله کښې امنیتي وضعیت په رابطه ستاسو نظر؟
ګورئ، که چېرته د افغانستان کښې د نظامي سکتور مدیریت ته توجه ونه شي او وضع په همدغه منول ادامه پیدا کړي، چېرته چې موږ د عسکر په سر قمار ووهو، د یوه سرباز په سر باندې قمار ووهو، د هغه دپاره وړ شخص څوک چې په جنګ باندې پوهېږي، څوک چې جنګ په تعریف باندې پوهېږي، څوک چې جنګ په رهبري باندې پوهېږي، هغه استخدام نه کړو، یقینا وضع به د بحران خوا ته ولاړه شي.
د سیاسي چارو کارپو کابل خان تدبیر چې پر فراد وسلوالو طالبانو د ورستی اندلیز بریت په اړه خپل نظریات را سره شریکول. د فراد ولی په جګړو کې له درې سوه د زیاتو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي او افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو شمیر هم شپږویشت تنه ښیي. افغان ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملتیا تېره شپه پر وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې هغوی له ښاره وتلو ته اړ کړل. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې مجاهدین له فرا ښاره له کوم خنډ پرته بیرته مسؤون ځایونو ته ستانه شوي دي. د هغه په وینا په دغه برید کې خپل هدفونه چې د ویرې خپرېدل د وسلو او مهماتو لاسته راوړل ولولو ترلاسه کړی دی. د فراه ښار نن بیرته یو نسبتا عادي بڼه غوره کړې ده. د فراه امنیتي چارواکي نن له وروستي برید وروسته په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول او خلکو ته یې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال دې خبري کنفرانس ته ورغلی و او دغه راز د ښار په کوڅو کې هم له یو شمېر ښاریانو سره خبرې کړې دي. د احمد شاه فطرت رپورټ ته غوږ شو.
دا دقیقاً هغه ځای دی چې تیر ورځ د وسلوال طالبان دلته حضور درلود. د امنیت قمانداني او ګلانو سلوله
په دې ځای کې د فراه ولایت ډیر اوسیدونکو تر سره کیږي چې خپل کاروبار بیا پیل کړی دی. د یو تن اوسیدونکو سره مې خبرې وکړې. هغه د فراه د شادنو څخه راضي دی.
وضعیت خو وزن دا له ډیر ښه وضعیت دی. بس هغه پرون چې وایو نو کوي دغه نن وضعیت ډیر سم دی. بس لاړ طالبان خپل پرمخ لاړ. بس حکومت اوس خپل منطقه کې شکون لري. دلته نو بس کوم مشکل نشته. وزن داله
د دغه ځای څخه په 200 متره کې د فراه ولایت امنیت قمانداني موقعیت لري. د امنیت قمانداني مخامخ د کرهنې لیسه ده چې تېر ورځ پکښې د دولت وسلوالو مخالفانو ځای نیولی و. دلته د مرمیو او ګولیو ځایونه لیدل کېږي او همداشان ځینې کتابونه او اسناد هم تر سترګو کېږي چې سوځول شوي دي. دلته مې د کرهنې لیسې د یو تن محصل سره خبرې وکړې. هغه په داسې حال کې چې اوښکې تر سترګو څڅېدې خپل د لیسې اوسنی وضعیت اندېښمن کړی و.
مسائل بخش لیلی ما سوختانده شده، آمریت ما سوختانده شده و مدیریت ما کلن خراب شده و سنفا ما هم میگی تخریب شده.
د دولت د وسلوال مخالفان و برید د فراه د شهر د کرنې لیسی تر څنګ په نورو سیمو کې هم مالی زیانونه اړولې دي. د فراه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د تېر ورځ جګړې دوی ته زیانونه اړولې او باید دولت په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
دکاندارو مسجد سکندری خورده او نونوای مرمی خورده او جراکت خورده. بگو دکان دیگه ما خراب شده. دوتا مبلنا ما کد شده. خیلی ما خطرات من شده.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا په یو خبري ناسته کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درندې مجذوبې د اړولو خبره کوي. فضل احمد شیرزاد د فراه ولایت امنیت قمندان د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه جګړې کې د 200 تنو په شاوخوا کې دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او د فراه د ښار ډېرې سیمې تصفیه شوې دي. د امنیت قمندان په خبره په دغه جګړې کې شل تن امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي.
تر دې دمه پورې وسلوالو طالبان ته تقریبا تر 200 ډېر نفر وسلوال وژل شوي دي. د دوی تر دېرش ډېر وسایل تخریب شوي دي. په دې عملیاتو کې زموږ سره د افغان امنیتي ځواکونو هوایي چورلوکو او همدارنګه د حمایت قاطع هوایي ځواکونو برخه درلوده.
د فراه ولایت امنیت قمندان تېر ورځ په جګړې کې د ځینو بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې خبر هم کوي. د امنیت قمندان په خبره دغو هیوادونو د دولت وسلوالو مخالفانو تجهیز کړي و تر څو د فراه پر ښار برید وکړي. له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت وسلوالو مخالفانو ویاند بولي د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه جګړو کې تر 2000 زیات دولتي سرتېري وژلي خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د ونیوال تېر د دولت وسلوالو مخالفانو د فراه پر ښار له څو استقامتونو څخه برید نه وکړه. که څام دوی شرط نه نوتل خو ونه توانیدل چې ځینې مهم دولتي ځایونه ونیسي. اوس چې د فراه د ښار امنیتي وضعیت څنګه څه سم شوی و ویل چې د اوږدمهال لپاره د فراه ولایت امنیتي چارواکي د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره څه پروګرامونه لري.
دا یوازې فراه نه ده چې وسلوال طالبان پرې ډله ییز برید کوي، بلکې تېره شپه د غزني او جوزجان ولایتونو په ګډون پر یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د حملو راپورونه ورکول شوي دي. د راپورونو له مخې د غزني جغتو ولسوالۍ هم تېره شپه د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې وه. دغه راز د دې ولایت چارواکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې پر یو شمېر نورو د دې ولایت پر ولسوالیو هم طالبانو حمله کړې وه. له بلې خوا د راپورونو له مخې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ هم ولسوالۍ کې هم اوس شدیده جګړه روانه ده. امنیتي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلي چې د دې ولسوالۍ د مرکز په 5 کیلومتره کې پروت دی حمله کړې ده. وسلوالو طالبانو د خندق د پسر په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره خپلو حملو ته زور ورکړی دی. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. محمد موسی چې پر فراخ خار د وسلوالو طالبانو له سیشن بې د ورځې له حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د جګړې د اتل په نوم مشهور څوک دی. دا سرتیری هغه وخت د جګړې اتل وپیژندل شو چې طالبانو ویان پر فراه د حملې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې د هغې یوه ویډیو خپره کړه. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځان پر راپور کې واورو.
په فراه د وسلوالو طالبانو د سه شنبې ورځې له حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو په تیره هم په فیسبوک کې د یو سرتیری عکس د فیسبوک د استعمالونکو په پاڼو ګرځي او د فراه د جګړې د اتل په نوم یادیږي. دا سرتیری هغه وخت د فراه د جګړې د اتل په نوم مشهور شو چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د ویډیو خپره کړه. ورسره لیکلي دي چې د فراه د ښار له مارکیټونو څخه دولتي مجرمین په داسې حالت کې ونیول شول. په دغه ویډیو کې دا سرتیری د څو وسلوالو طالبان لوخانی ول شوې چې لوی خو د هغه د وجل کې دوغه کیږي او لبل لوري بیا بل طالب وای چې مې وژني. خدای په خله هیڅ نه وای. خدا سر تیری څوک دی او ترنګ وژل شو؟ د محمد موسی نومیږي او 15 ورځې باندې یو میاش مخکې د فارا پانردار ولسوالۍ کې نیول شوی وو. دا نارداري ولسوال سمي الله عظیم ازادي راډیو ته ویل محمد موسی د حمل د میاشتې په 28 نیټه هغه وخت د طالبانو لخواونی ول شو چې دغه ډلې په یاد ولسوالۍ حمله کړې و. دی وایي په دغه حمله کې د نارداري په خوانی قومندان هم د څو نورو سرتیرو سره وژل شو.
محمد موسی دیگه دیمه خود کماندانی بود خود
محمد موسی د انردری ولسوالی د پخانی قومندان ساتون کی وو. کله چې طالبانو پر ولسوالی حمله وکړه محمد موسی ونیو ورسته د یو باخت یو وړه وای واشه.
فراه د افغانستان له نام نه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د ولسوالیو ترڅنګ وسلوالو طالبانو د سیشن بی پشپا د یاد ولایت مرکز تر حمله لاندې ونیو. د ټولنیزو رسنیو کارکونکو د دغه حمله ورسته د محمد موسی انزورونه خپاره کړل او د فراه د جګړې د اتل په نوم یاد کړي. د فراه د امنیت قومندان مرستیال ویان محمد قاسم قاسمی وایي محمد موسی تر روسي مرمۍ پورې چې په ټوپک کې پاتې و د طالبانو پر وړاندې مبارزه وکړه.
دا
یو اتل سرتیری و او میړانه یې وکړه. څلور طالبان یې ووژل. له هغې وروسته مهمات خلاصي یو د طالبانو لخوا ونیول شو.
د محمد موسی د ژوند په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره مو هڅه وکړه چې د هغه له مشر زوی داود سره خبرې وکړو خو هغه خبرو کولو ته حاضر نشو. خو د محمد موسی و نږدې خپلوان شاه مقصود ازادي راډیو ته وویل چې موسی په اصل کې د ناردرې ولسوالۍ اوسیدونکی و او لا تو کالون رئیس یې د ملي پولیسو په لیکو کې دنده اجرا کوله. د نوموړي په خبره له محمد موسی څخه درې زامن او درې لوڼې پاتې شوې. په کابل کې یو شمېر ځوانانو د محمد موسی چې اوس د فراه د جنگ د اتل په نوم یادېږي د کورنۍ لپاره د مالی مرستې په هدف کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د رومان عباسی او طارق قاسم لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی چې د یو بانکي حساب په اعلانولو سره له خلکو غواړي څو د خپلې وسې سره د محمد موسی له کورنۍ سره مرسته وکړي. محمد موسی لومړی او یا یوازینی سرتیری هم نه دی چې له مقاومت وروسته نیول کیږي او بیا وژل کیږي. د محمد موسی په څیر یو زیات شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ د جګړو په ډګر کې وژل کیږي او یا ټپونه ویني.
د افغان سرتیری محمد موسی په اړه مو واورېدل. د جګړې هغه اتل چې د طالبانو ویان پر فراه ښار د حملې په لومړۍ ورځ د هغې یوه ویډیو خپره کړې وه. د پر فراه د وروستي برید په تړاو د ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن شکایت وکړ چې دغسې حالاتو ته په پام سره باید د افغانستان ولسي جرګې نن عمومي غونډه جوړه کړې وای. نن عمومي غونډه نه وه. د یو شمېر د ولسي جرګې غړي راټول شوي وو او د جرګې پر رئیس هیئت انتقاد وکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره باید د جرګه راوبل شي او عمومي وضعیت وڅېړي او مسؤلین امنیتي مسؤلین هم را وغوښتل شي. له بلې خوا په افغانستان کې د سولې او حرکت هم پیل شوی. د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي د کابل په نیت کندهار ته رسېدلي. د دغه خوځښت غړي وایي په پښو تر مرکزه کابل پورې ځي او د ولس لپاره سول او د جګړې درېدل غواړي. د هلمند د سولې د خیمې ګډونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو څخه د ناهیلۍ وروسته دغه پرېکړه وکړه. له کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی پری رپورټ لري.
شا شاوخوا دوې میاشتې مخکې په هلمند کې یوې ځان وژونکې حملې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړول چې په سهار یې د دغه ولایت یو شمېر مدني فعالانو په یاد سیمه کې د سولې په نوم خیمه ودرول. د دې خیمې ګډونوالو له حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې کولو غوښتنه وکړه، خو له ښکېلو غاړو څخه یې د مثبت جواب نه ترلاسه کولو له امله خپله خیمه بیرته ټوله او له هلمند څخه یې پلی کابل ته حرکت پیل کړ، چې اوس د دا خوځښ غړي کندهار ته رارسېدلي. عبدالسلام بیان او بچا خان مولادات د نور په استازیتوب د کندهار په جړی ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې تر مرکز کابل پورې به د سولې غږ پورته کوي او په جګړه کې لشکي لوغاړو غواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
څنګه چې تاسو خبر یاست د ولسي کاروان د ټولو ولس په خوښه روان سوی دی. لومړۍ شپه مو په لشکرګاه ښار ته نږدې کړې ده، دومه شپه مو په درایف کړې ده، او د ادرس څلورم شپه دان بیا په حوض مدد کې وښول
هر خل هلمند تر کابل زه خپل پرېکړه لیک شکیلو غاړه ته شمور کړې دي. د ولس رایه باندې اخلو او ولس ته ورکو تر کابل مول ادب دا دي که چېرې تر هغه وخت ونه منل سي بیا به د افغانستان ټول حلقوي سړک باندې ځو، تر هغو چې دا پرېکړه نه منل سوی موږ به حرکت جاري ساتو.
دوی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د سولې له دغه حرکت سره یو ځای سي. په عین وخت کې د اختر محمد په نوم د جړی ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی چې په جګړه کې دی او ماشوم زوی ټپي سوي، له حکومت او وسلوالو غواړي چې د جګړې د ژر درېدو تصمیم ونیسي. وسلوالو طالبانو د هلمند پر لتوالو د غشتونو په لومړي خبرګون کې ویلي و چې دوی باید د سولې د خبرو لپاره نړیوالو ځواکونو ته ورسي، خو په عین وخت کې حکومت د یادو پر لتونو ملاتړ کړی و.
په افغانستان کې د جګړو ستر قربانیان ملکی وګړي په ملکی وګړو کې هم په تیره بیا ماشومان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د یونیسف د خبر شوي راپور په غبرګون کې ویلي چې افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نه بلکې د وسلوالو مخالفینو د تروریستي اعمالو قرباني کېږي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د غیر نظامیانو په تیره هم د ماشومانو ژوند ته پاملرنه او ژغورنه د افغان ځواکونو یو مهم لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف تیر ورځ په خپل راپور کې د افغان ماشومانو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه او په جګړو کې په ښکېلو خواوې د دوی ژوند خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژل کېدو په وړاندې نړیوال عکس العملونه دوام لري. یو شمېر هیوادونو د فلسطیني اعتراض کوونکو په وړاندې د اسرائیلي پوځیانو پر چلند انتقاد کړی. دوی په بیت المقدس کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت په پرانستل کېدو هم اعتراض کړی دی. نور حالې د سلیم احمد صالح پر پورته.
په غزې تړنګ کې د اسرایلی ځواکونو لخوا د نږدې شپېتو فلسطینیانو تر وژل کېدو وروسته د عکس العملونو لړۍ روانه ده. د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې ترڅنګ په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانستل کېدو هم اعتراض کړی دی. په دې لړ کې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سې شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
The loss of life we have seen is da
gaza o israel pa sarhad ke mo da insanano wajan awlidala che wa ghamiza aw deera da andekhni war pe khawa da dawal taw tri khwale sole ta zyan rasawi aw la tolo khwa ghoxtana kaw che la zgham sa khar wa khli
da palestin la wa gudo sara da paywastun shawulo la para itrazuna la manzani khatit aw islami hiwadunu sakha da nadi tarsathe praxsi widi. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبه په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرایلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله.
د منځني ختیځ په سپېڅلې خاوره کې د کړکېچ پر زیاتېدو سخت اندېښمن یم. دا تاوتریخوالی د سولې، ډیالوګ او مذاکرو په وړاندې خنډ ایجادوي.
په یونان، سویډن، د لاتین امریکا په ځینو هیوادونو، ترکیې، اردن، لبنان او هندستان کې په غزه کې د فلسطینیانو د وژل کېدو او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانستل کېدو اعتراضونه دوام لري. د دوشنبه په ورځ پر فلسطینی اعتراض کوونکو د اسرائیل د پوځ په ډزو 50 فلسطینیان ووژل شول او شاوخوا 1200 تنه نور ټپیان شول. دوی پر دې اعتراض درلود چې د امریکا سفارت ولې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبه ناوخته په دې باب غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین استازو پکې یو بل ته تون الفاظ وکارول.
دا خبری مجله هم دومره و. خو بل از ما همکار فرشته نگاه مختوری ز نوریاس نوری لتاسو اجازه غواړم. فرشته جان خیر خلاص.